مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن سې شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 23 د جولای 19. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړې ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او 10 بجې کې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دو ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېره میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. اورزګان کې د طالبانو چارواکي وای په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغي څلور کسان مړ شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیايي امیر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وای علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اورښتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. نن په لومړۍ مسابقه کې د هندوکش ستوري د امو نیهنګانو په وړاندې او د بست ساتونکي د پامیر زلمي په وړاندې لوبه کوي. دغه لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال میدان کې ترسره کیږي. پرون د پرانیستې تر مراسمو وروسته د کابل بازانو د بند امیر په وړاندې بریا خپله کړه او د سپین غر ټیم د مس عینک اتلانو په وړاندې. دغه مسابقې د زمري اسد تر 14 نیټې دوام کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړی او همغږی هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل لبیلا بلو قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیوئي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې ساعته خبرونه کې دغه مسایل هم اوري. سره له دې چې چین په خپل خاوره کې د مسلمانانو په شکنجه او ځورونه تورن دی، له امریکای په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایتونو د څېړنې غوښتنه کړې.
هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته په کتو دا موضوع د بشري حقونو نقص فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه حس شوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د دېرش واړو واړو ټکانونه هم له دوو لویو ټکانونو سره شوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې شوي.
اوس چې واکسین مسیت پر مسیت شوی دی د کوچنیانو تعداد ډېر کم شوی دی. د مس کوچنیانو دی یعنی په 100% کې 15-20% هغه هم په ډېر اعلاناتو یا په ډېر زیاره کوشش سره واکسینېږي.
په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په داسل کې چې چین په خپل خوره کې د اویغور مسلمانانو په شکنجه او د هغوی د حقونو په نقض تورندې، تازه د بهرنیو چارو وزارت ل امریکا او بریتانیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپل جنگي جنایتونو څیړنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون رسنیو سره خبرې کې په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو لخوا د ملکیانو د وژنې په اړه وروستیو راپورونو ته په اشاره دا موضوع ټکان ورکوونکې بللې ده. خو سیاسي شنون کې وایي چین په خپل اویغور مسلمانان په زندانونو کې ساتلي او هر ډول ازادي ورڅخه اخیستې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړي ډلې لخوا په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه د بی بی سی راپور وروسته چین هم غږ پورته کړی چې دا قضیه دی وسیړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان واګویبن پرون په یو رسنیز کانفرانس کې په امریکا او بریټانیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خپلو جنگي جنایاتو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او عدالت پلی کړي. هغه ویلي
په افغانستان کې د امریکایي، استرالیاوي او د دوی د نورو شریکانو لخوا د ملکیانو وژلو ته پکتو دا موضوع د بشري حقوقو نقص، ښکاره جنگي جرایم او انساني کرامت تر پښو لاندې کول فردي دوسیه نه بلکې یو اوږدمهاله او سیستماتیکه پدیده ده.
چین داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب او تر خواهی د جنگي جنایتونو د څېړنې خبره کوي چې خپل د ایغور مسلمانانو د حقوقو په تیری شکنجه او وژنې تورن دي. بی بی سی یوې څېړنه کې موندلې چې احتمالاً په 2010 تر 2011 کلونو کې د بریټانیا اس ای اس نومي ځانګړې ډلې په شپږ میاشتو کې 45 ملکي افغانان وژلي دي. خو د بریټانیې د وسلوالو ځواکونو مشر امیر البحر ټونی راداکین دا راپور رد کړی و او ویلي و داسې څه نه دي شوي، مګر د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دا راپور ټکان ورکوونکی بولي. خو د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان وایي چین خپل د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د یغور مسلمانانو د حقوقو په نقض تورن دي. خو له دې امله چې په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د شریکانو ماموریت ناکام وخی دا ډول څرګندونه کوي. د سیاسي مسایلو کارپوه اسحاق اتمر ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې ډېری مسایل د رقابتونو یو برخه ده کوم چې د زبرځواکونو ترمنځ روانه ده. زما باور داسې دی چې خپله چین کې بشري حقوق او د اقلیتونو حقوق او مذهبي حقوق ډېر تخپو شوي دي. په دې څو کالو کې مونږ د چین د دولت عکس العمل د دغه لګکیو په مقابل کې په ډېر تشدد سره د دې شاهدان یاست.
چین تر دې حده د یغور مسلمانانو په ځپلو تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتو د 2021 کال د دسمبر په 14مه د ملي امنیت دلایلو او د ایغور مسلمانانو په ځپلو کې د چین د پاوس سره د مرستې په خاطر د دې هیواد په ګڼ شمیر ادارو بندیزونه ولګول. همدا ډول د نړۍ درې څلوېښت هیوادونو د 1400 کال د تلې په میاشت کې له لګکیو ایغور مسلمانانو سره د چین چلند وغانده او یوې ګډ اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو باید لیدنه وشي چېرته چې ایغور لګکي ساتل کیږي. په دې اعلامیه کې راغلي و چې چین ایغور مسلمانان شکنجه کوي، غیر انساني او توهین کوونکی چلند ورسره کوي، په زور یې نارینتوب له منځه وړي، له خپلو کورنیو یې جلا کوي او تر خواهی جنسي تیری پرې کوي. خو چین تل دا راپورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل د امریکا متحده ایالاتونو وی افغانانو ته د کډوالۍ د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه اسانوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو دغه اعلان پرون په یو غټ بیان کې کړی دی. دا هم تفصیل
د تیر میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې لکه چې د افغانستان نظام د طالبانو لاس ته لوېدلی، زیات شمیر افغانان له دې هیواده د وتلو په انتظار دي. په دوی کې زیات شمیر هغه کسان دي چې په تیرو شلو کلونو کې په پوځي او غیر پوځي برخو کې له امریکایي ځواکونو او موسساتو سره په افغانستان کې کار کړی. یو تن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي وایي له میاشتو راهیسې د ایس آی وي کیس څېړلو ته انتظار کوي. دی وایي څو کاله په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره دنده درلوده او اوس مهال د مرګ لګواخ سره مخ دی.
دوی ژمنی کوي چې کارونه مو روان دي او موږ له کانګرس، بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو، خو تر اوسه مو کومه ځانګړې پایله نه ده ترلاسه کړې. موږ منتظر یو دلته چې کومې ستونزې لرو تر حد زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کورنۍ امنیت وزیر الیاندرو مایرکاس د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی پروسې د چټکوالي خبر ورکړ. د دغو امریکایي چارواکو په ګډ بیان کې راغلي دي چې له دې وروسته د ایس آی وی ځانګړو ویزو غوښتونکي افغانان اړ نه دي چې ډېرې فورمې ډکې کړي، بلکې یوازې یوه اس 150 فرما بډکوي. په دې ګډ بیان کې راغلی دی چې د ایسایوی په پروسه کې چټکوالی له افغان همکارانو سره د امریکا د مرستو ژمنتیا په ډاګه کوي. خو په دې بیان کې راغلی چې د پروسې د چټکوالي ترڅنګ د امریکا د کورنۍ امنیت د خوندیتوب په موخه قوي امنیتي څېړنې چې د ویزې له ورکړې وړاندې ترسره کیږي اسانتیا پکې نه راځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن نږدې یو کال وړاندې د هغو افغانانو د منلو پروګرام اعلان کړ چې له امریکا سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. که څه هم په تېرو یولسو میاشتو کې له دې هېواده زیات شمېر افغانان ووتل، خو لا هم زیات شمېر نور امریکا ته د وتلو په هیله شپې ورځې سبا کوي او وایي اوس مهال بې سرنوشته دي. تازه یو شمېر امریکایي چارواکو د رسنیو په یوه ناسته کې چې ازادي راډیو هم اوربلل شوي به وویل شاوخوا 30,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لېږدول شوي او هڅه کېږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر شي. دغو امریکایي مقاماتو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 افغانانو ته د کار د ورکړې جوازونه هم ورکړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په بازارونو کې د تیلو د بایو په لوړېدو سره ځینې افغانان شکایت کوي چې په کابل او ولایتونو کې د عامه او شری ترانسپورت کرایې خورا لوړې سوې دي. ستاسو په سیمه کې د شری ترانسپورت کرایه څومره لوړه سوې ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو نن له خپلو مینوالو څخه په خپلو ټولنیزو شبکو کې کړې ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. کامران مشال لیکي د جلال آباد له اکمالاتي بی څخه تر شاره پوری سلسله نا کرایه زیاته سوی چې ستر ظلم دی. عمر ګل خان لیکلی دوه چنده دا کرایه لوړه سوی ده، مخکې 10 روپی و اوس شاوخوا ځینې لا 10 روپی اخلي. سید مولا الکوزای لیکي به حد ظلم شروع دی، پښتونه څوک نه کوي، تیل دی ارزانه کړي، کرایه خپل ارزانیږي. جلات خان منګل لیکي کرایه زیاته لوړه سوی ده، خو یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې کله په نړیوالو بازارونو کې د تیلو او خوراکي موادو بیې لوړې سي، یو څه اندازه کرایه او مواد هم ورسره لوړیږي. خو کله چې دغه مواد ارزانه کیږي، تیل هم ورسره ارزانه کیږي، خو په افغانستان کې داسې نه دی. سید محبت لیکلی زموږ په سیمه کې په 40 کیلومتر کې 150 افغانۍ یخلي، تبایو غرق یو. سالی جان سالی لیکلی بیخي لوړه سوې ده، موږ خو قرضدار نه یو چې دا ولي کده نور خلکو قرض له موږ غواړي. عاشق الله همت لیکلی خوست څخه کابل ته بیخي 40% کرایه لوړه سوې ده. واسی محمد لیکي لکه چې په قراردادونو کې جوړ نه سره راځي. عبدالرحمن عزیزی لیکي مخکې به مو 140 افغانۍ ورکولې، خو اوس ورته 250 افغانۍ کرایه ورکوو. امان سینا لیکلی له خوست څخه علیشیر ولسوالۍ پورې چې تقریبا 40 کیلومتره لار کیږي، 50 افغانیو څخه کرایه 140 افغانیو ته رسیدلې ده. ثاقب شینواری وایي دومره کرایه لوړه سوې چې د ګرځېدو نه خبره وتلې ده. ولید الله امانت لیکلی کرایه یو په دوه لوړه سوې ده، یعنې مخکې که 10 افغانۍ اخیستل کېدلې، اوس 40 افغانۍ اخلي. آصف فرمان لیکلی د ننګرهار حصارک کې دغه کرایه درې برابره لوړه سوې، ډېر ظلم یې شروع کړی دی. ولی محمد تنهالی کې له میدان وردګ څخه تر غزنی پورې اوس کرایه 250 افغانۍ کېږي، دوی میاشتې مخکې دغه کرایه 140 افغانۍ وه. ممتاز خوستانی لیکلی په 150 افغانۍ کرایه جګه سوې، مخکې به 100 افغانۍ وې، اوس 150 افغانۍ. او ضیاءالدین دلبر لیکلی په کابل کې هم نرخنامې جوړې سوي، خو بیا هم له سوروی څخه زیاته کرایه اخلي. زه به تاسو ته یو ژوندی مثال درکړم. له ریشخورو څخه د کابل تر شاره پخوا 40 روپۍ کرایه وه، اوس دا کرایه تر 150 زیاته لوړه سوې ده. دا و د اوریدونکو نظریات چې په افغانستان کې د تیلو د بایو تر لوړېدو وروسته د کرایې د زیاتېدو پر مسله رالیږلي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو ور بیا د زلزلې ټکانونه حسوي چې تر 150 زیات کسان چاپیان کړي. د زلزلې په دغه ټکانونه کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړیدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړول سوي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په پکتیکا د گیان او زیړوک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر څلور بجې او درې پنځوس دقیقې د شپې د یولس بجو خواو شا کې دوه ځله سخت زلزله وسوه، که څه هم واړه ټکانونه ډیر زیات وو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیری کورونه نړېدلي دي چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده، او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیری تخریب شوي او خراب شوي وو. ولی د تیری مازدیګر او د شپې د زلزلې لامل چې ډیر لس نفر په گیان کې ژوبل سوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان سوي نه دي، او اتلس نفر په زیړوک ولسوالۍ کې زخمیان سوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل سوي دي. تر دې دمه پورې هغه روغتیایي وضعیت ښه ښودل سوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال سوی ده، او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل، او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل، او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وي، او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دی و. کله چې زلزله کېدله، لومړۍ زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو، او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې، او یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې دېرش واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې هلته د زلزلې په تازه ټکانونو کې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې د راپور خبرو چې په کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دې ولایت شپږ پنځوس سلنه ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. دا چې ولې په څو شیبو کې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسئله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکي سیالانو سره په تهران کې وګوري. دا سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوې ده. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد نور برخو ته د غلې صادراتو د اجازه ورکولو په اړه هم بحث کیږي. احمد تکلو نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکي سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران وار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوی. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په څلورویشتمه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوري اوشاکوف ویلي دي چې روسیا په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بهیرې ځینې بندرونه نیولې او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیه او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوی چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیه له ډیپلوماټانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همدارس د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولېږدول شي.
په کابل کې د شپږیزه کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې تر سره شوې. د سې شنبه ورځې لومړۍ لوبه د امون هنګانو او هندوکش ستوري لوبډلو ترمنځ وشوه، په چا هندوکش لوبډلې وګټله او امو لوبډلې ته د توپ هنې بلنه ورکړه، او په دې توګه امو لوبډلې په شلو اورونو کې 138 منډې وکړې. هندوکش لوبډلې ونکړای شول چې په شلو اورونو کې ټاکلې هدف ترلاسه کړي او لوبه یې د دریو منډو په توپیر وبایلله. د نن ورځې دویمه لوبه د بوز ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلې ترمنځ روانه ده. انصاری لوبډلې د هرات غوریان ولسوالۍ د فورسال جام وګاټه. د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د فورسال سیالۍ چې یوه میاشت مخکې پیل شوې وي، فاینل لوبه کې د انصاری او غوریان لوبډلې سره مخامخ شوې او د انصاری لوبډلې وکړای شول درې د دوو په وړاندې غوریان لوبډلې ته ماتې ورکړي. په فاینل لوبه کې سیالي د دواړو لوبډلو ترمنځ مساوي شوه خو انصاری لوبډلې وکړای شول د پنالتي په وهلو سره لوبه په خپل ګټه پای ته ورسوي. دغه سیالیو هدف د غوریان ولسوالۍ د فورسال منتخبي لوبډلې لپاره د ښو لوبغاړو غوره کول بلل شوي. څلور هیوادونه رسمن د 2023 کال آسیا فورسال جام کوربتوب ته نومان شول. د آسیا فوټبال کنفدراسیون له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په 2023 میلادي کال کې د آسیا جام فوټبال سیالیو د 13مې دورې د کوربتوب لپاره آسترالیا، جنوبي کوریا، قطر او اندونیزیا خپل غوښتنلیکونه ورسپارلي. نوماند هیوادونه به د اګست میاشتې تر 1 نیټې خپل اسناد یاد کنفدراسیون ته وسپاري او د سپتمبر میاشتې کې به د دغو سیالیو کوربه هیواد نوم اعلان شي. ټاکل شوی د آسیا فوټبال 13 پړاو سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو میاشتو کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار کې روغتیایي چارواکي وایي د پولیو په تیر کمپاین کې د دغه ولایت 15% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه پاتې سوي دي. وروسته له هغې چې د پولیو کمپاین د کور پر کور په ځای جمعات په جمعات پیل سوی، په هر ځل کمپاین کې تر نیمایي ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. صادق رښتنی او نور تفصیل.
د واکسین د اعلان په کوڅو کې د ماشومانو د راغوښتلو په موخه کیږي ترڅو خلک خپل ماشومان مسجد ته د پولیو د 2 څاڅکو واکسین لپاره راولي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې د اوسیدونکي 2 کلن وزیر احمد کورنۍ له پولیو واکسین سره مخالفت درلود چې د کورنۍ ماشومانو ته یې د واکسین نه رسېدو له امله وزیر احمد 1 کال وړاندې د پولیو په ناروغۍ اخته سوی او یوه پښه یې فلسوي ده. د یادې سیمې د پولیو د کمپاین د عامه پوهاوي غړی محمد داود هغه په اړه داسې وایي:
یو کال کېږي چې دا د پولیو ویروس والی دی، په دې خاطر چې د پولیو د واکسین سره مخالفت شو دی. هر وخت چې به موږ رالو دی واکسین نور کوي، موږ ته جواب راکړي رات به وو هغه چې د پولیو مرض والی. اوس یې وضعیت سم نه دی، وضعیت ماشوم وزیر احمد ډیر نارام دی. دغه پښه څخه کومه پلاستیکي پښه موږ راچولې ده نو دغه څخه کېده چې هر وخت شکایت کوي پښه هم خوږیږي او ډیر شکایت ځینې کوي، یعنی ځینې نارام دی.
له هغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي، په کندهار کې د پولیو کمپاین د کور په کور پر ځای مسجد په مسجد عمل کیږي چې په هر ځل کمپاین کې تر نیم ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او په یشمیر سیمو کې لا هم خلک خپل ماشومان ته د پولیو واکسین نه ورکوي. د پولیو کمپاین کارکونکو وایي اوس تر پخوا ډیر کوم ماشومان ته د پولیو د 2 څاڅکي رسوي. دوی وایي هر څومره چې اعلانونه خلکو ته کوي هیڅ اورینه او ډیر کم شمیر خلک خپل ماشومان مسجدونو ته د واکسین لپاره راولي. د پولیو د کارکونکو نوید او عزت الله:
د سهار استماع 15 جلسې کتلې په دغه 15 جلسو کې ما در کال کم کوچنیان یا در شپږو میاشتو کم کوچنیان دا ما هیڅ په یو جلسه کې هم نه لیدلي. ټول هغه کوچنیان چې د باندې راوځي اکثره هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ټارګټ کوچنیان چې د اوغو د بدن دفاعي سیستم کمزوري دي، یعنې در کال کم کوچنیان دي، هغه نه په درسترو کیږي او نه والدین راولي. 50 پیسې د 100 پیسې د په هر کمپاین کې پاتېږي چې دا مسجد په مسجد سوي دي. علاج یې دغه دی چې لاسرسی نه لري د دوی والدین د خواریو د کاروبار خلق جاغه پر کور بنجنی.
ما دا سلرم کال چې د پولیو په بخښ کې زه کار کوم، په خوا چې مش کار کوي چې کور په کور مش ګرځي د واکسین مکووي. هغه 15 نیوی یا 20 جبه ونی وی اکثر وخت په شپږ نیوی ته ام لاړلم. اوس چې واکسین مسجد پر مسجد سعودي د کوشنیانو ته دا ډیر کم سعودي د مس کوشنیانو ده، یعنی په 100% کې 15 جې شادو جې 20% هغه په ډیر اعلانات یا په ډیر ژره کوشش سره واکسینېږي.
په کندهار کې تیر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال 1580000 ماشومان څخه یوازې 44 سلنه ته واکسین رسیدلی او پاته 45 سلنه ماشومان له پولیو واکسین څخه پاته سوي دي. د کندهار د واکسیناسیون د حوزوي دفتر مشر ډاکټر حزب الله فطرت وایي دا ځلې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې بدلونونه راوستي تر څو تر هدف لاندې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي.
تیر کمپین چې کله موږ تر سره کړې موږ تقریبا 40% کوریج درلودی او دا پلان موږ ډېر پلانونه پر را اچولي دي. میټینګونه مو کړي دي د اوقافو سره د تعلیم تربیې سره د وکیل ګزارانو سره په ولسوالۍ کې په ټول ساحه کې موږ عامه پوهاوي اړوند پروګرامونه مخته وړي دي او څلور مدې ته هڅوجه ده تر څو ماشومان په مساجدو ته راولي او د پولیو دوه څاڅکي واکسین واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د جنوبي افزه په کچه په کندهار او روزګان ولایتونو کې د پولیو کمپاین مسجد په مسجد تر سره کیږي چې تر اوسه پرې طالب چارواکو د کور په کور واکسین نه کولو لامل نه دی په ډاګه کړی.
موندل چې په کندهار کې شپږ 50% ماشومان له پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې شوي. روغتیا پالان وایي د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې کولاره 4 کسان مړ کړي او تر 50 زیات کسان په دې ساري ناروغۍ اخته شوي.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په یاد ولسوالۍ کې تر 50 زیات کسان په کولرا ناروغۍ اخته شوي دي چې له جملې 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي دي. د یادی ولسوالۍ روغتیایي امیر ډاکټر بشیر احمد عزت مل ازادي راډیو ته ویل چې په مړو څو کسانو کې دوه ماشومان شامل دي.
دا چې د ورځې لاس پنځلس پیښې سبکی زی دا راځي یار څلوېش پنځه څلوېش پنځو سپورې دا چې خو پسې سیک سبڅوې دي په داسې سنټرانو کې نو کېدلی شي چې ډېرې
دی. وای د یادی ساری ناروغي د خبرېدو لامل په سیمه کې ورستی سیلابونه دي او د غراز په تیر لوی اختر کې د قرباني د غوښو زیات خوراک دي. ډاکټر عزت مل زیاتوي چې د ناروغانو په زیاتېدو سره اوس په روغتونونو کې د درملو د کمی سره هم مخ دي. بل خوځینی روغتیایي سرچینې او راپورونه وایي چې د ورزګان په مرکز ترنکوټ او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم د کولرا ځینې پیښې سبسوي خو روغتیایي مسولین نه مني. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله دا نه مني چې ګڼې په خاص ورزګان ولسوالۍ او دغه ولایت په نورو سیمو کې دي د کولرا کومه مثبته پیښه رامنځته شوې وي، خو نوموړي دا مني چې په ځینو سیمو کې د شدیدې ناسناستې پیښې رامنځته شوې خوایا هغه هم په یو شمیر سیمو کې یو یو پیښه د چرامنځته سوي ده.
بل د کولرا د پیښو د مخنیوي د پارم ټیمونه لرو او همدارنګه په ولسوالۍ کې حالت مون ټیمونه وټاکلې او د لوی ولایت کې خدای نه خسته کده چې کتلوي پیښه را مبنځ کې دی. لکه په یلمند او په کندهار کې د دې د پاره 15 ټیم لرو سره د دوا او د ټولو شانو سره.
دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې د ورزګان په گاونډي ولایتونو لکه هلمند کندهار دایکونډي او زابل ولایتونو کې خلکو او ځایي چارواکو هم د کولرا ناروغي او د پیښو راپور ورکړی وو چې د ګڼو کسانو ژوند یې هم اخیستی وو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه خوراکي توکي بیخي ګران دي. نو د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوهو چارواکو پرې دا غږ ورسوي او د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وایي مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولس شاروالو دغه ورسره ملاو یعنې بالا د غریبو د دې نارس وکناو. نو د ازادي راډیو سندا هیله ده چې دا د لوړ پوړو چارواکو پر ورسوي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي. معنا حال او مال موږ ته سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هله لرو چې موږ ته وب معنا پیدا کی.
السلام علیکم زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې راي سم کار نه کوي. انټرنیټ به خې کمزور دی، خلک به خې د ستوند سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خوګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو دغه ته د اسلامي امارات پام لرنه وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.